باشین. تکل زای بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، تاسو نه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې د ضمانتونو غوښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په فرا کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو وژنې بندې کړي، او امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې یې د یو خپلواک ولسپاک وبخي او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د وري په 14 په ار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړي. جمهوري ریاست پرون پر ټویټر ولیکل چې ښاغلي غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو 4 لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللی، او ویلي دي چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیارۍ کار واخیستل شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې لازم ضمانتونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په فرا کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرا چارواکي وایي پیښه د ښار په یوه څنډه کې شوې. امنیه قمندان غلام سخی غفوري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای په یو بیان کې چې پرون خپور شو د خبریالانو، د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنګي او د بشریت ضد جرم بللی دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو 3 میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې په دې لړ کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم ووژل شو. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي، او دا احتمال نه ورته ښکاري چې ډېر ژر به پرمختګ پکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون وویل چې متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. ټاکل شوی چې امریکایي او ایراني چارواکي د اروپایي هیوادونو په منځګړتوب نن په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه په لومړي ځل خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیک د زنګون په ایښودو سره د ادارې مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په می میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک ایښی و چې په نتیجه کې فلوید وروسته سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت اعتراضونه او غبرګونونه وپارول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه ادعاوې چې ګنې چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او ویل چې دا کړوړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلی دی چې دا بې ګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو دریو اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د څو لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پرون د شنبې د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو مسؤلانو مظاهرې وکړې. د دې مظاهرو هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه کوله چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلي وي. صدراعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې هیواد یې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. خدای وایي چې نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په 14مه به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلام مشورو لړۍ هم تیزه شوې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبې په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې دغه راز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله
د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرح کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړي دي، هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان نه وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یوه تحلیلي مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسي په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستان ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې ترمدې را روانې مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کېږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب لاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له دوو میاشتو زیات وخت په کار کې ووت او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو دراوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښېږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوي دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوي چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د دروشلم کال د تړون په اساس د میل لومړی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د درینی مزرو امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د دریو میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي چې د اورکام په هدف د خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر می وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبره وو. پروفیسر عباسین یوسفزی د شعر پاړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې یو تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان والی نه بل راي توړل دا خو هم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یې وري. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی وو، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کېږي. دا سګنۍ مشاعرې پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا وې دړم بشپې موترا دا، سول لکنا وې دړم بشپې موترا دا، جنگ زفر بوید هر صد مرګ پیرا دا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلې راڅرګندېږي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لته روشپک 500 کال راهیسې هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په اوري میاش کې تر سره کیږي او د سګنی غې هلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دهرا شا سال کومي ولس کمبه دهرا شا نور ټوګرونو په بلا پته کې کفنونو هم کمغه دهرا شا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیز کړی ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جمعتون خلق نه سميږي،
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در مورک لالیا، خدای دې ما ړوند کې چې صدا منظر ولوینم، منظر ما پوری کبھی پاٹک لالیا ممتاز دم ملنگا پاول قطار کے، دستہ ممتاز دم ملنگا پاول قطار کے، تمام
د نارنج گل سگنی مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي، او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل ضرور ولې پیغامونه ولیکدوی.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښکې راغلي او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
د کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته یې سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. د دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی وو، که دغه جشن په اړه راته ووایئ.
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې موږ په دې دوستان کتابونه ټول کړل او دوستان موږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا موږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه موږ هر کتاب 500 روپۍ خرڅ کړ، او دمنګ هدف هم دا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې لاس ته راغللی بیا بیرته موږ اوس دا لګیو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې موږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتب او مدارسو کې موږ د همدغه پیسې کوم لاس ته راغلي نندارتون نه په دغه باندې موږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سل موږ سره هغه موږ د لوګر د کات فرنګ کوم عامه کتابتون سی موږ هغه غوی ته ورکړل تر څو خلک وشکې ګټه واخلي، او که په دغه برخه کې کوم سر بیا هم پیسې پات سي د نیالګي نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو. هغه هم د اطلاعات فرنګ هغه کوم عامه کتابتون سی د بلوګر کې هغه به ورکو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلق واخستل نه تم چې تاسو وچ دومره خلق برازي ورته راغلل کنه
چې موږ سره وخت کم موږ تقریبا یو میاس کمپاین وکړه او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه مجلې موږ راټولې کړلې سغه موږ نندرتون ته وړاندې کړل او موږ توقع سایقانه دومره نه وس خلق برازي چې نو وضعیت تبکتو خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کلم مخ کې سره فعالیت شروع نو اغلته موږ همداسې ورته کمپاین وکړل د لوګر پنتون کتاب تون ته سیاغه هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده موږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل او بیا وروسته هغه نه پکتیکا پنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه هماغه فعالیتونو یعنې تاثیرات ښکاري په لوګر کې د کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره موږ ته دغه جشن کې ښکاره سوس ډېر تاثیرات غورځولې دي دغه جشن ته یعنې موږ توقع خلاف شکر د ډېر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا چې موږ کتابونه وړول نیمایي خرڅول او یعنی دا خنه خدا دی دا سخکاری سیزونان دی متعلی سر دیر شوق لری و علاقه لری
دیر کتابونه مثال دا کم موضوعات وار وندو یعنی پا کم برخه کیو
مونگا خوب چون قید نلرو چون خلق مونگ سرم رسته کی او دی داگه دا کتاب جشن دا اصلی انوانم هم داگه لولست ولسته او کتاب ملگی لکه امیش یاسه کرده دا سی دی ولست پا منس کی کارو کی او دی خلق و باور پا داگه مثلا خپل چش کولی سی واتا پا داگه باندې موږ دغه باور زیات کو کتابونه چې موږ قید نه لرو سه دغه کتاب موږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبيات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سه یو نس ویل مثلا مشخصا ادبيات او سیاست چې دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال هغه کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو 2 روپۍ ورکړي نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل هم کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سی جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغییر راغلی دی کنه وضعیت هماغه سی ته اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري
دا خو حقیقت ده سی افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور یم د مونږ ملګری په دې باور دي سی دا باور سره لمنځه تللی ده مونږ ملامت هم نه یو چې څلوېښت کاله جنگ تیر شوی په دې ټولنه کې او دا باور داسې منځ نه راځي سی مونږ لاسرزنې ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سی کتاب ته د مطالعې د فرهنګ بیا ایجاد ته ستاسو باید کار وسی او دا واقعیت داسې خلک مثلا کتاب سره ډېره علاقه مندین لري دا هم خپل دلایل لري په دې باندې ډېر بحث کې داسې جګړه اقتصاد او دا مسایل ډېر تحصیل لري خو زه خپل ډېر امیدوار یم چون دا ځل چې زه لاړم لوګر ته یعنی دا ځوانانو د علاقه مندی مسول د لذي امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرهنګ دا خو ضعیف ده په افغانستان کې په روسیه کې لکه تاسو خپل خبرې نوي کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر پخوا ډیره سوې ده که چیرته علاقمندي وجود نه لري نو خپرندوی ولې مثلا کتابونه چاپي سه چاپي په دې معنی سه علاقمندي نه ځوانان علاقمندي لري خدا په دې معنی هم نه د سیم ګرور بس خوشاله سه ولا بيخي نه دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخ ته وګوري یعنی یو څه فیصدی ډیره سوې ده د علاقمندي او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقمند سي علاقمندي ډیره سوې ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویلی سي مثلا باید کتابونه ډیر وي دغه سي ورته جشنونه یا دغه سي د کتاب اړوند برنامه باید ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چې نالته مونږ غږیدلوي نه زینه نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سي مونږ ټول باید هڅه وکړو چې داسې حرکتونه ډیر کړو داسې برنامې ډیرې کړو تر څو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سي
دا هم یو بحث چې څنګه کېدی شي دغه کتابونه چې چا لوستلي وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک کې هم ولولي خو لکه تاسو چې خپله مثال کتابونه له نورو را اخلي بې وړې کتابتونونو ته یعنی دغه پروسه په هر ډول روانه ده کنه داسې شوی دی چې مثال کتاب له یو چا راخیستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستی یا یو چا اخیستی دی هغه دا سره ساتلی نه دی لوستی بیرته یعنی تاسو پوښتنه پسې کړې ده چې دغو کتابونو وضعیت څنګه دی یعنې لوستل شوی دي که نه هماغسې پراته دي
مونږ دغه هغه اول ځل چې مونږ کوم کتابونه د لوګر پوهنتون ته وړي ول شاوخوا څلور زره کتابونه ول مونږ خپل ملګرو ته میلي دي او مونږ هڅه هم کوو مونږ مثلا لکه تاسو خپل ویل دی یو انوارۍ نه بل انوارۍ ته وړل دا خو مونږ درد نه دوا کوي او داسې مثلا کتابونه باید ولوستل سي دا ډېر مهمه ده که نه کتابونه خو ډېر دي او همدا اوس داسې فکر وکړو هر کور کتابونه شته ځوانان د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره یې ګرځي غونډو کې که نه یعنی هر ملګری یعنی تاسو باور وکړئ ډېر کتابونه لري په کور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو مونږ حداقل مونږ خپله مونږ هڅه همدغه ده دوامداره مونږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه چې مونږ لوګر پوهنتون ته وړي دي چون هلته مونږ ملګري سه محصلین دي هغوی هم ډېر هڅه کوي کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولي ځوانان تشویق کړي که نه نو مونږ خپله خو شخصا مونږ ملګري یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غوږ موږ مثلا ول ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو سنور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ول ولي کتاب مطالعه کې دوستان په دا سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زاده سه موږ خبر په پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو هغه جوړ کو بلاګر کې سه مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو چوندا کار نور دوستانو په نور ولایت کې کړم د موږ خپل ممدا پلان لرو هغه د همدل پر داسې بس موږ کتابونه سوړي دی لوګر ته مثلا ډیر کتابونه وړل بل بخش زاده سه کتابونه ځوانان باید استفاده وشو کی مطالعه کی نو دې لپاره هم تن باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې مولورې نور دوستان ته مورسي
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي که نه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې څه کال وشو که په نورو کلو کې به هم کیږي
هیواد صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګې والا فهمدار سه دا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به 15 تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو که چیرته مثلا نیوادوال موږ سره مرسته وکړي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوالو نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به په ډېره هڅه کوي سې دغه باور وساتي نو مونږ که چېرته مثلا ولس دي مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بل هغه پلان لرو چې مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نورو ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو خو شرط دا ده چې خلک دې مونږ سره مرسته وکړي مونږ دا مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نور دوستان مونږ سره دا خپل مرسته دوام ورکي مونږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي وو سهار کال مثلا کال ته دا کتاب جشن نندرتون لا لمن پر هغه سي شاندار سي کال تنور همداسې دا عمر تور او بل مونږ په دا کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ده سي هغه مونږ ډیر مرستو کې د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری ترینوالا مونږ کلنه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بهر کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډیر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو زه فکر کوم دا به لومړی واري سي د سیو کارو سي او دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي
ډیره زه تمن
ډیره مننه تاسو نو مې واتساپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده دا سیمه چې مختلف واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنی نخ یو تاریخي آثار لري خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوی دي په دې اړه نور حال په راپور کې
د د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګه په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله ډیری تاریخي آثارو او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغسې ویرانه پاته دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوس کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو اثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي اثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د ده په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوي، چور سوي او غلا سوي دي. حتی د تاریخي آثارو مځکې لا غصب سوي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدی چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابېدو دي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختنه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختنه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنکي تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و، خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامې دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
ملګرو بیا هم څنګه څنګه سوي سوي کاری
که غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعری ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د ده په وینا شاعري د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقه، زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقه، تر مور ګډک ساتا زما د پرخه جام خالقه، د تباہی نوړان دې سم ک زما قام خالقه، د تباہی نوړان دې سم ک زما قام خالقه، غاخ چترې واخ لیبیا بسکړي په بادام خالقه، تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقه، تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقه، زن پو هیګم د ژوند په انتظام خالقه، چې د راکړې مرتبه د الهام خالقه، چې د راکړې مرتبه د الهام خالقه، خپل خاص بند د کړما فکر مکړه عام خالقه، بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا، بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا، زما دا ذهن د بل چا مکړه غلام خالقه، چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې، چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې، سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقه، او دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل، دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل، اے عباسینا سخنورا د کلام خالقه.
ډیره مننه یوسفزی صاحب، د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسې ته څه معنا لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلقو زړونه د خلقو روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نه ورکوي، د دې لپاره خاص خاص خلک کی. یو شعر ما ویل دی، بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، ګله محبت او شاعری کله په زور شي. نو دا د زور سیز نه دی، دا خاص خلک چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړي، او شاعری چې دا د شعور پیداوار دی، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې، په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې دی دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکوي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا، خو ځینی بیا لا شعور د شعر سرچینه ګڼي.
بیخی هم دا سیده چې شعر چې دی دا د شعور، لا شعور، تحت الشعور، درې واړو رنگونه په دې کې موجودی. او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخی ټیک خبره ده چې داسې څو وختونه راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکلی، سهار چې ما کتلی، بیا مې سوچ کړی چې دا فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو، دا د کم طرف راغی، یا مې یو شعر لیکلی دی، سمو د پس مې کتلی دی، پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ نو ما چیرې کړی دی، دا څنګه راغلی دی. نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه، خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي، په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کردار.
تاسو د الهامي کیفیت خبره وکړه، خو یو مهمه خبره د خپلو خبرو کول دی. مثال استاس یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشهي مسایل بیا بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي، وجه یې تاسو ته څه ښکاري؟
دو رنگ شاعران دی. یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نورو خلکو شاعري کړي، نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلي او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دویم مدل چې د شاعرانو د نو هغه دادا چې هغه قدرتی شاعران یې هغه نوی شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي، دا هغه چې په وجدان کې سر راځي او هغه قلم ته سپاري، کاغذ ته سپاري او لس ته رسي. نو دغه وړمبی قسم شاعران چې دي نو دغه خو شاعران نه دي، په هر دور کې دغه قسم شاعران ډېر موجود دي، لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجود وو خو په هغې کې د ژوندي پاتې کېدو توان نه و، نو حمزه ته خلکو ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره اوږه په اوږه بېشمېره شاعرانو شاعري کوله، د هغې د هر چا خپل خپل مقام دی، خو د غنی مقام ته څوک ونه رسېده. نو چې کله نوی څیز څوک را پیدا کوي او نوی رنګ را پیدا کوي نو هغه خلک مني، او چې په زړه شخون وایي نو داسې خو ډېر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوتې خبرې وکړي یا داسې شاعري وکړي چې تلپاتې وي، خو د نوي رنګ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دي، په پردو لارو قدم په عمر نګ دي، اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، د هغې نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنګ کې یو واقعې ته، یو حادثې ته، یوې معاملې ته په خپل رنګ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل. بل دا ده چې د خپل کلاسیکي ادب یعنی د خپلو استادانو شاعرانو لوسته کول، داغی هنری او داغی فنی او فکری باریکیانې کتل، دغه ټولې چې دي دا ضروری دي. د دغې په ذریعه باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي، او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسېره شي، نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له یو ځانګړی مقام جوړولی شي. که داسې نه وي نو په زړه شخون وهل شاعري نه ده.
ستاسو په شاعرۍ کې په حالاتو هم تبصیرې شته؟ مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه، ستاسې لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په دغو شعرونو کې د هنر خواږه شته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي شعر ترې نشوار شي. ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي؟
دا یو ډېره مهمه خبره ده، ډېره ښایسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعري چې ده، دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي، دا رومانیت چې دی، دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه، صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیسټ، جورنالیسټ چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ٹھیک ده. نو دغه جورنالیزم دی، او چې کله دغه ځای کې د دننه نه ورسره جذبې را وپارېږي چې یاره هلته چې کله ما کتل نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و، هغه پرهرونو ته چې ما کتل د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ بسه تېرېږي، هسې هم په انسان باندې د بنی آدم زړه زهیرېږي. نو دغه سیزونه چې دي، دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوش رنگ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعري که نیغ په نیغه واقع بیان شي، نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پرېوځي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده، یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
ترسهه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتلی چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکلی وی، پرون مې یو غزل لیکلی. نو هغه غزل یې چې ما ته اورو نو پایې کې یو دوه بیته ما ته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، ته چې بې خودکشۍ مړ نه شوې فرهاده. او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستاند ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو هغومره د شاعري په هر عمر کې کولی شي دغه اډوسه خبره نه ده، خو د عمر تیرېدو سره د ده صحت اکثر خراب شي، د ده مشغوله ډیری کارونه ډیر زیاتي، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځېږي. خو چې کله شاعر وزګاري هیڅ کار نه او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو دغه تخلیقي توان چرم نه بندېږي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنز فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زه به یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوریزه ووایم او د هغې نه پس به ته یو لوبه غوندې ووایم. د نظم یو رنګ دی، سلوریزه دا رنګه ده چې کچری ویني، کچری ویني آخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې دی. په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی، په کور کې بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چوپه چوپیاوي، کیرړي په مشغولاوي، سپوږمۍ رڼا رڼاوي، د ورځې نه یې وګوره د شپې حسن دوچند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملالا، کاکا وهی کودالا، منګي په سر کشمالا، لالا ګېډی په سر راغې پملای کمر بندې، ملګرو ډېرې خوند دی، فصلونه خسم سور دی، باغونه کور په کور دی، ساروي هم ښه په زور دی، سوچه دي خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډېره مننه کوم یوسف صاحب.
ستاسو ډېره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری وپیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړوالی شي، هغه ضروری ده. ځکه چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یوسا او خیرات کړه ته. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداسې یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم و یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم و یو سړی، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. نن ورځ پر سرو اغزویو باندې ټک ته یې مجبور،
نن ورځ پر سرو اغزیو باندې تک ته مجبور پرون دې لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی
اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی اس کے کم طرف تزیزڑ بدلے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی چنیم یاران خوش چل دے سگل چنیم یاران خوش چل دے سگل چنیم یاران خوش چل دے جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی ہم زڑ کے نرے نرے ہوگی گی
در تلار کی ٹکے گی، مایا در تلار کی ٹکے گی.